السلام علیکم مشال ریډیو تستړی مشه د ماسپخین یو بجه ده نن د خالی ورځ او د 2019 کال د نومبر 2 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري ساتګر کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 19 پروګرام سندري جادوګری حملرو او ریدلې مهیروي خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه د دې غړې خبرونه
تلمشي لومبه د مشال خبرونو سره ټکی نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند مشرانو غونډه رابللې چې پکې به د آزادۍ مارچ په حواله په ملکی سیاسي صورتحال خبرې کیږي د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وزیر اعظم عمران خان ته د مستحقی کېدو لپاره دوه ورځې مهلت ورکړې امریکا په عراقي چارواکو غږ کړی چې د مظاهره چانو جایزې غوښتنې دي ومني مشال خبرونو تفصیل نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند مشرانو غونډه رابللې چې پکې به د آزادۍ مارچ په حواله په ملکی سیاسي صورتحال خبرې کیږي دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو آزادۍ مارچ ګډونوالو ته په خپله وینا کې مولانا فضل الرحمن عمران خان ته د مستعفی کېدو لپاره د دوه ورځو مهلت ورکړی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې تیره شپه د مولانا فضل الرحمن په کور کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو یو غونډه هم شوې خو د دې غونډې تفصیلات نه دي په ډاګه شوي جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ اپوزیشن ګوندونو د اکتوبر په 20مه د کراچۍ نه آزادۍ مارچ پیل کړی وو د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته ورسېدو او پکې په لسګونه در خلک شامل دي د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د اسلام آباد پیچنین سیکټر کې د آزادۍ مارچ په نوم د احتجاج ګډونوالو ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن د پاکستان واکدارانو ته د دوه ورځو مهلت ورکړ چې له وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا واخلي کنه نو په دغه غونډه کې دوه ورځې پس به راتلونکي تګلاره ټاکي نوموړي پرون په خپله وینا کې پر پاکستاني ادارو غږ وکړ چې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت او اپوزیشن ترمنځ لانجه کې د بې پلوه اوسي ګنې د دوی په اړه به هم رهبر کمیټه کې خپله فیصله کوي د اپوزیشن ګوندونو د اجتماع ته چې لوی اکثریت پکې د جمعیت علماء اسلام د کارکونانو دی مولانا صاحب په خپله وینا کې تور پورې کړ چې د عمران خان حکومت په 2013 زیږیز کال په جولای میاشت کې د بدترین درغلۍ په زور راغلی دی او دوی یې نور نه مني او نه یې زغمي د ده په وینا دا حکومت به نور خپل ټغر ورونغاړي ګنې وزیر اعظم عمران خان به په خپل کور کې گرفتار کړي د دې جلسې ته د اپوزیشن یو شمېر نورو مشرانو هم ویناوې وکړې او د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه یې وکړه بلخوا د ملک د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون ویلي چې دی به په هیڅ صورت د اپوزیشن پر خبره استعفا ورنه کړي او که دوی څومره هم پر لټوي نو حکومت یې نشي بدلولی د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د تعلیم لپاره صلاحکار وایي چې په قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ له امله د ورانو شوو څه د پاسه 200 سکولونو د بیا ودانۍ کار به د راتلونکي کال په جون میاشت کې مکمل شي تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د تعلیم لپاره صلاحکار دی او لابنګش وویل
کنسټرکشن خو هر ضلع کې سٹارټ دي او تقریبا 700 نه پاسه په سکول دي ساري کنسټرکشن کې دي کنه نو هغه باندې خپل لري یو ټینډر ایشو دي هغه باندې هو کارونه سٹارټ دي جون 2020 ټارګټ ته او رکه لګي سم سره په مور کې تلی شو کنه
په قبیلی د لوکي وسلوالو په سونو سکولونه په بمونو وران کړی وو چې تر دا مهال د بیا باد کاري عمل روان دي د دې لامل د قبیلی د لو سره د تعلق لرونکو په زرګونو ماشومانو د کړی متاثر شوی وي په پاکستان کې د خبريالانو د حقوقو لپاره کارکونکو غیر دولتي اداره فریډم نت ورک وای چې په تیر شپږو کالو کې په پاکستان کې 3 خبريالان وجلې شوې خو تر دا مهال یو قاتل هم ندی نیولې شوی تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې مشر اقبال خټک وویل چې په دې لړ کې د پولیسو په لړ کې ډېر ناقص دي چې له وجې قاتلین نشته کیږي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو ویلي چې عراقي حکومت باید د هغو لسګونه زره مظاهره چانو جایزې غوښتنې ومني چې لارو کوڅو ته راوتې دي تر دا مهال دغو مظاهرو کې لږ تر لږه 255 کسان وجلې شوي تېره ورځ په یو بیان کې پومپیو ویل چې امریکا به د عراقي حکومت لخوا د هر هغه ګام هرکلی کوي چې په عراقي ټولنه کې د روانو ستونزو د حل په موخه وي پومپیو زیاته کړه چې په بغداد کې مشران باید د عراقي ولس جایزې غوښتنې ومني هغه په ټولو خواو غږ وکړو چې تشدد رد کړي د بخبره عراقي ولس د حقيقي احتساب او انصاف مستحق دي د بخنه نړیوال سازمان امنيستي انټرنیشنل ویلي چې په بغداد کې امنیتي سرتیرو په مظاهره چانو نه خپني غده پوځي ساخته اوخ کې به اون کې ګرنیډونو ډزې کړي چې لوجه یې خلک سخت جوبل شوی دي د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټ واچ وایي چې روسی چارواکي په جبري توګه نارینه په دې مخه په روسی پوسټ کې برتي کوي چې په مقبوضه کرائمیا کې وجنګي کی سازمان وایي دا کړنه د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. تیر ورځ د یورپ او مرکزی آسیا لپاره د یاد سازمان ډایرکټر هیج ویلیمسن په یو بیان کې ویلي چې د یو قابض طاقت په توګه روس هیڅ حق نه لري چې کرائمیا کې په جبري توګه خلق برتی کړي، ځکه چې دا په ښکاره توګه د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده. د سازمان په خبره روس په دې لړ کې دوه خلاف ورزي کوي، ځکه چې روس د هغو کسانو پر ضد مجرمانه مقدمې جوړوي چې کوم کسان په پوست کې د برتی کېدو نه انکار کوي. د سازمان په خبره د سلورم جنیوا کنوینشن قانون له مخه چې روسي هم لاسلیک کوونکی دی، قابض پوست په مقبوضه سیمه کې ځایي خلک په جبري توګه په پوست کې نشي برتی کولی. روس په 2013 کال کې د یوکراین د کرائمیا سیمه واک ترلاسه کړو او په سمدستي توګه یې د روس سره زم کړه. نړیوالې ټولنې تر دا مهال د روس د عمل نه دی منلی. او وروسته خبر دا چې د بریتانیا پولیس وایي لندن ته څیرمه 9 موندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. دا مړي د اکتوبر په 23 په یوه لارې کې پیدا شوي وو. د اسکس پولیسو یو مشر تیم سمیت پرون پر ټویټر ولیکل، اوس موږ باوري شوي یو چې دا کسان ویتنامیان دي او د ویتنام له حکومت سره په ارتباط کې یو. په دې کسانو کې 1 مړي د نارینه وو دي او 8 ښځې دي. په پیل کې د بریتانیا چارواکو ویلي وو چې دا مړي د چینایانو دي. د دې پیښې په تړاو پولیسو د لارې چلوونکي موریس روبینسون چې د شمالي آیرلند دی نیولی دی. روبینسون په سهوان توګه د 9 کسانو په مړینه او بریتانیا ته د انسانانو د قاچاق په تور تورن شوی دی. د مشال د خبرونو پای او تاسو به اوس د موسم او د کرنسو حال سراج جهیر نه واورئ.
نن د خالی پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 155 روپی 50 پیسې غستل کیږي او په 155 روپی خرڅول کیږي. یو پاوند په 99 روپی 10 پیسې او په 200 روپی 10 پیسې. یو یورو په 122 روپی 10 پیسې او په 103 روپی. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپی 10 پیسې او په 200 روپی 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 100 روپی 10 پیسې او په 100 روپی 10 پیسې. یو افغاني په 99 پیسې غسل کیږي او په 2 روپی 2 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت محکمې په وینا سبا د اتوار پورس به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 14، بنو کې 22 او 15، ژوب کې 22 او 9، او کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 15 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د 2 ورځو مهلت ورکړي چې استعفا ورکړي. د احتجاج یو ګډونوال وایي:
کچرته دا حکومت دی کې لغون احساس نه دلدا پکار دی چې دا غي د 2 ورځو مهلت نه مخکې مخکې چې کوم دی ریزاین والی.
نن د ملګرو ملتونو لاړه په نړۍ کې د خبريالانو پر ضد جرم کوونکو ته د معافی نه ورکولو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د یو راپور تر مخه په پاکستان کې په تیرو شپږو کلونو کې 3 خبريالان د خپل کار په وخت وجل شوي دي.
چې دغه 3 ژورنالیستانو چې وژل شوي دي، یو کیس کې هم دغه د میډیا ادارې لاړه د پولیس کې کیس نه درج شوی، بلکې د ژورنالیستانو فیملی دا کیس درج کړی.
او په سندرو جادوګرو 19 پروګرام کې د استاد سراهنګ د ژوند او هنر حال اوري.
او استاد بڑا غلام علی خان دی هم موجود دي نور استادانو سره په دې فیسټیوال کې. استاد سراهنګ ته اولین د طلا مډال ورکړی شو.
د مشال تر څنګ یې واوري. تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو، د اسلام آباد په اشناین او کشمیر های وی د جمعیت العلماء اسلام فی د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د حکومت پر ضد د اپوزیشن مارچ نن هم دوام لري. فضل الرحمن وایي د دې مارچ هدف له وزیر اعظم عمران خان استعفا اخیستل او بیا انتخابات کول دي. د مارچ باقاعده پرانیست پرون وشو. د دغه احتجاج په اړه د اپوزیشن ګوندونو غونډه شوه. حکومتي ګوند نن خپل غونډه رابللې. هم پر دې موضوع مولګه شیبه مخکې په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړې او په سر کې موتری پوښتلې چې دا وخت د دغه احتجاج څه صورتحال دی.
دا وخت هم زغه ده کې یم موجود یم چې کوم تاسو د احتجاجي د حکومت پر ضد هغه روانه ده او په ګډونو خلک اوس هم چې زیات پکې د چاڅه چې خبرې وکړي هغه د مولانا فضل الرحمن د جنت رمشان خلک پاتې دي او جنډي زمينه ما چې د تصورفان چې اون پاتې ډېرونه دي دغه کې په نوجو کې دي تاسو ته ګورم او دلته خلک سره ټول په راته دي ځان له خپل باندې ډوډۍ مخې
د حکومت او د اپوزیشن ترمنځ د مذاکرات لړکی د خبرو لړکی څه شوې دي یا نور د اپوزیشن چې کوم مشران دي د غوي څه فعالیتونه په دې روسو کې
دوا خبرې دي یو د اپوزیشن چې کله 13 ورځ غوند ختم شو د جلسه ختم شو د یاد منافع زرمان په کور کې ما وخت یو د ټول اپوزیشن د یو غوند شي وال د منافع زرمان دای غوند روسو چې کړه د خبرې کولی نو څه فیصله نه وشي چې راتل کې دا به سی البته منافع زرمان وي چې بیا به غوند کیږي په دې او د دوه ورځې په فیصله کیږي د اپوزیشن د دلو چې د دوی راتل کې جام څه دی اته نو فیصله نه وشي د حکومت دا د ریس مخ راغلي د موقف راغلي دی حکومت د چکم کمیټې دا د هغه مشر د دفاع وزیر پر خطر دا ویل دي چې دوی با جمعیت علما اسلام او نور اپوزیشن ترڅو چې تم رهبر کمیټې دا هغه سره غونډه کوي هغه سره ورجو کوي ځکه حکومت دا داوا کوي چې جمعیت علما اسلام او نور پاتیانو د دې په نظر چې کوم واحده دي سره شی و د خلاف ورجې پیپل طرف ته د اپوزیشن دل هم دا داوا دا چې حکومت څنګه وادي دي سره کړی دي راغی د خلاف ورجې کی دا اوبن نن وزیر اعظم عمران خان د خپل پارټي هم یو غونډه را بللی دا چې د مولانا فضل الرحمن کوم هغه د دوه ورځې استعفا خبره ده هغه باندې او په دې نوي حالاتو باندې غور وکړي او دا چې کله اعلان شو چې پی ټی ټی شي د دې نه حرکتو کې د دې چوک تلل شي نو اسلام آباد کې زکور ما پیر ور ما خان هم او نن هم سهار چې موږ دې تراتو چې کنټینر لګیدلې دي په هر ځای کې په سعود کنټینر په اسلام آباد کې هغه ډیر لږ ځای پرې شي چې یو غاړي ته غاړي کې شي دا دې معنی دا چې حکومت هم یو پلان نیولی دی چې حرکت کوي چې دې شي دې څو مخه ونیسي نو دې وخت یو ډیر کنفیوز غونته یو ډیر مبهم غونته او یو غیر څرګند حالت دا وخت موجود
اوریدونکو څنګه چې تاسو واورید د اسلام آباد په اشنان سیکټر او کشمیر های وی د جمعیت العلماء اسلام افی ګوند په مشارۍ کې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو احتجاج لا هم روان دي دغه احتجاج ته د پاکستان د مختلفو برخو خلک ورغلي دي لدغه په دغه کې له یو څو تنو سره د مشال لډیو خبريال غلام غوس خبري کړي نو راځي چې باورو دوی سوای
الحمدلله مونږ راغلي دي بانونا او بانونا الحمدلله مونږ هر څه ځان سره وړي دي ایسې کې سم مونږ ته دا خوري نشته چې دا مونږ ته خورک هغه تاخير راشي دي بل شي تاخير راشي بیا به عدالته دوره تاموي چې سمون را صداغه تر وزیر اعظم عمران خان چې استعفا نه کړي دوره را سم مونږ خپل واپسی کې دغه ته مونږ تیار نه یو تاسو سوې تاسو کوم ځای نه راغلي
مونږ سوابه ټوپه نه راغلي یو مونږ د قائدی شاري ته تیار یو مونږ تاسو قائد وینم مونږ بالکل تیار یو مونږ ځان سره سامان راوړل دي خو بالکل پاخه راغلی یو دا دوه ورځې مولت چې ګم دې کچرته دا حکومت دې کې لغونه احساس وینې دلته دا پکار دي چې دا غي د دوه ورځې مولت نه مخکې مخکې چې ګم دې ډیر ځین والی زګه چې د مخکې وی کچرته چا زما خلاف لغونه خلک راغون شول نو زوبه چې استعفا ورکوم دا خو په لګونو خلک ته لا خلک عمر روان دي دا د پاکستان ټول یو आवाज دي
دې کې مونږ سره په اسلام آباد کې مشته یو خبريال او کارپو ډاکټر اشرفدی هم موجود دی د سره هم خبري اترې کو ډاکټر سپتا سود مولانا سپ تقریر واوریدو سوای په دغه اړه باندې مولانا سپ چې د کوم خبري اترې وکړي نو اوس بس کی
یقینا نن چې کوم غنډل تکي په خبر موړ کې راغونډ شوې ده دا د خبرې ښکارندوی ده چې یقینا یو ډیر ویسټن ته مولانا صاحب سره چې د اسلام آباد ته راوستي دي او مولانا صاحب نن په خپل تقریر کې په حکومت باندې نیوکه وکړه په مختلف ځایونو باندې په سیاسي ډګر باندې په ډیپلوماټیک ډګر باندې او په اقتصادي ډګر باندې د ملک سکیورټي ایجنسو ته دا وایي چې تاسو غیر جانبدار اوسئ کې
امکان شته چې دا احتجاج به د دې نه ډی وخت لار شي یا په دې دوه ورځو کې به چې حکومتي کمیټې دا د مذاکراتو د لارې هم څه خبري اترې ویني چې و بشي
زه فکر کوم چې حکومت ته د مولانا صاحب د طرفه ډیر کم وخت هغه ورکو دوه ورځې چې دی دومره زیات وخت نه دی په دې کې یو خدا ده چې د رهبر کمیټه او د مذاکراتي کمیټه ترمنځ اوس څه قسمه خبرې کیږي نو زه فکر کوم چې په دې دوه ورځو کې پکار دی حکومت له چې سنجیدګي سره په دې خبرو باندې غور وکړي او یو نتیجې ته ورسي
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشحالي ته سارو ته ندي هر خطا بلشي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږ دې نشم درته می دیر وجړل و مې بخا
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغو پاړلند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو
تاسو مشال رادیو ته وګورئ د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د اسلام آباد په اجنان سیکټر کې د اپوزیشن ګوندونو د ازادۍ په نوم مارچ ته مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې د پاکستان وکتارانو ته د دوه ورځو مهلت ورک چې له وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا واخلي کنه نو په دغه غونډه کې دوه ورځې پس تر راتلونکي تګلارې ټاکي فضل الرحمن په خپل وینا کې اتور پورې کړ چې د عمران خان حکومت 2013 کال د جولای په میاشت په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې راغلي دي او اپوزیشن یې نور نه مني یاره دی چې حکومتي ګوند تحریک انصاف ته پاکستان الیکشن کمیشن او په وس په یادو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه ردوي پدې اړه نور تفصیل اسلام آباد احمد الله راکوي
د نومبر په لومړۍ نیټه د اپوزیشن ګوندونو ازادي مار چلوي اکثریت پکې د جمعیت علماء اسلام د کارکونانو دی مولانا فضل الرحمن ورته په خپل وینا کې یو وار بیا تور پورې کړ چې د 2013 کال په جولای میاشت کې شو ټول ټاکنو کې بدترین درغلی شوی و نه خو اپوزیشن د دغه ټاکنو نتیجې تسلیموي او نه په واک کې راغلي د موجوده حکومت تسلیموي دوی وزیر اعظم عمران خان ته د دوه ورځو مهلت ورکوي چې استعفا دې ورکړي ګنی په درې مورز بعد راتلونکي لپاره تګلارې ټاکي او بیا دوی د هیڅ قسمه لوز نامې پابند ندی نو موړي په خپل وینا کې په پاکستانی ادارو غږ وکړو چې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت او اپوزیشن ترمنځ لانجه کې دی بے پلا ووسی سمنګ دا پالیسی دا چې موږ ادارو سره اړې غړې نه غواړو موږ د پاکستان د ادارو استحکام غواړو او مضبوط یې قتل غواړو خو ور سره یې بے پلا و هم قتل غواړو کمنګ محسوس کړه چې د دې حکومت په شا د اداري دی او حفاظت یې دوی کوي نو دوه ورځې مهلت ورکو او بیا دې موږ نه منې کوي چې پرځد یې څه رائے قائمو د ذکر دا چې د اکتوبر په شپږشتمه د حکومتي مذاکراتي کمیټې او د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې ترمنځ لوزنامه شوې و چې ازادي مارچ به اسلام آباد ریډ زون ته نه داخليږي او د یاد خار په H9 سېکټر کې د اتوار بازار سره نږدې په کولاو میدان کې به پرم نه جلسه کوي د حکومتي مذاکراتي کمیټې مشر پرویز خټک تیر ماخستن د پاکستان یو شخصي ټي وي سره په خبرو کې وویل د رهبر کمیټې غړو نه دا تپوس وکړي شي چې لوزنامه لاسلیک کولو پر وخت دوی دا نه ویلي چې موږ به د ټاکل شوي ځای نه مخې ته نه ځو او نه به د قانون خلاف ورزي کوو نن مولانا صاحب وایي چې دوه ورځې وروسته د هیڅ قسمه لوزنامې پابند نه یو نو ډیر افسوس راته وشو که اپوزیشن دې نه ګوندونو په ګډه سره په زرګونو خلک اسلام آباد ته راوستي او وزیر اعظم نه استعفا غواړي نو که سبا موږ د دوی نه زیات کسان راوستل نو دوی به بخنه وغواړي د جمعیت علماء اسلام فی ګوند په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو حکومت په ضد لاریون چې د اکتوبر په 1 نیټه شپې ناوخته اسلام آباد ته راورسېدو پرون د جمعې مانځه وروسته د اولسي غونډې پیلولو سره احتجاج په رسمي توګه شروع کړو غونډې ته د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو وویل عمران خان چې وعده به یې کوله چې دونه یو پاکستان به جوړوي نو اوس د هغې معاشي پالیسیانې دا دي چې اولس ته تکلیف رسوي او مالدارو ته اسانتیاوې ورکوي په اولس یې د ټیکسونو شره دومره زیاته کړه چې ورته ژوند تېرول مشکل شوی دی او دا هر څه ځکه کوي چې نوموړی د اولس په رایو نه بلکې د ووټونو په غلا کولو واک ته رسېدلی دی تر دې وړاندې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر شهباز شریف مارچ ته خپله وینا کې وویل په نوي پاکستان کې د اولس ژوند له کړاوونو سره مخ مخ دی لزده کون کو سخه وظیفه واخستل شوی کاروبارونه ختم کل شو مزدوران بیکار کړل شو د دکاندارانو دکانونه بند کړل شو د پنګوالو پنګ ختم کړی شو او ډاکټران او نرسان هم په احتجاج دی. ازادي مارچ ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزی وینا و دا اجتماع ایواز د مولایانو نه ده. په دې کې مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، عوامي نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او ګڼ نور ګوندونه شمولیت لري او په دومره زیات شمیر کې د خلکو را جمع کېدونه په ډاګه شوه چې دوی د حکومت خاتمه او نوي انتخابات غواړي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجلک د سې شنبې په ورځ په درنیمو او د چهار شنبې په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو د پاکستان سپریم کورټ هغه درخواست اوریدنې لپاره منظور کړی دی چې په خیبر پښتونخوا کې امنیتي ادارو ته د پراخه واک ورکولو مخالفت پکې شوی دی. د درخواست ورکوونکي وایي د خیبر پښتونخوا د حکومت له اړخه د اکشن نیډ آف سیول پاور آرډیننس په نامه قانون د پاکستان له آئین سره په ټکر کې دی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونه اهم غوښتنه کوي چې یاد قانون باید عملي نشي، خو حکومت وایي دا ګام د امنیت ساتنې لپاره پورته کوي او له مخې به له چا سره بې انصافي نه کیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بوریوال کاکړ نو.
په درخواست ورکونکو کې شامل پخوانی سنیټر افراسیاب خټک مشال رادیو ته وویل چې سپریم کورټ دا پریکړه د نومبر پر لومړۍ نیټه وکړه. افراسیاب خټک وویل دوی چې کله دا درخواست ورکړیو نو د سپریم کورټ مرستیال رجسټرار پر ځینی تخنیکی اعتراضونه کړي وو او د هغه پر ضد د دوی وکیل اپیل کړي وو. افراسیاب خټک زیاته کړه چې سپریم کورټ دا درخواست منلې او اوریدنه بیا د نومبر پر 14 نیټه د سپریم کورټ پر ججانو مشتمله 15 کسیزه جرګه کوي. نوموړي په ورکړي درخواست کې د خپل کړي موقف په اړه ویل چې د اکشن ان ایډ آف سیول پاور آرډیننس په نامه قانون د پاکستان له اساسي قانون سره په ټکر کې دی.
دا آرډیننس چې دی دا د پاکستان په آئین کې موجود چې کوم بنیادي حقوق دي هغې سره تصادم کې دی، لہذا دا د منلو وړ نه دی، ځکه چې آئین کې لیکلي دي چې کوم قانون کې آئین کې موجودو بنیادی حقوقو سره په ټکر کې وي یا هغې نه سرغړونه کوي هغې مخالف وي نو هغه قانون چې دی هیڅ قانوني اچت نه لري.
په درخواست ورکونکو کې د افراسیاب خټک ترڅنګ پخوانی سنیټر فرحت الله بابر، د قومي اسمبلی پخوانی غړی بشرا گوهر او د بشري حقوقو فعال روبینا سیګل شامل دي. دوی وایي د قانون امنیتي ادارو ته د لاره هواروي چې په صوبه کې د بشري او سیاسي حقوقو لپاره مبارزه کوونکي وځپي. د پېښور های کورټ هم د اکتوبر پر 28 د یاد قانون عملی کېده رد کړی وو او حکومت ته امر کړی وو چې حراست خانو ته د زندان درجه ورکړي او د بندیانو لیست یې عدالت ته وړاندې کړي، خو په سپریم کورټ کې په جمع کړل سوی درخواست کې د حکومت له اړخه موقف خپل کړل سوی دی چې د پېښور های کورټ پریکړه کې زیاتره پر بې باور انټرنیټي رپورټونو تکیه سوی ده. بل پلو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو هم له مشال رادیو سره په خبرو کې یاد قانون له پاکستانی آئین سره په ټکر کې وباله. د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي سردار حسین بابک وویل په جمهوریت ملکونو کې داسې قوانین نه عمل کیږي.
دا خو د انساني حقوقو خلاف خبره ده. ماورای آئین یو کار دی. که په بندو کمرو کې د شپې کې داسې آرډیننسونه جاری کیږي تاسو په خپل اندازه وکړئ چې دغه مقصد بسی او آیا چې د عوامو د خیر لپاره یو کار کیږي نو هغه دوره پغلا ولیکي اسمبلی څه لپاره.
د جمعیت علماء اسلام فیډلې مخکش مولانا ګل نصیب ویل چې دا قانون له آئین څخه سرغړونه ده او دوی مخالف دي.
مخینه کما قانون سازی چې دا د عین لاندې شوی دا هغه کې امنیتی ادارو ته ټیک ټاک قوت حاصل ده. او اوس به خبره ده چې د قانون لاره که څوک نه اخلي نو دا خو د جبر کار دی او جبر خو قانون نه وي، هغه خو اختیار نه لري، هغه خو جبر لري. لهذا داسې څه کمی نشته چې د هغې دپاره نور قانون جوړ شي. جمعیت علما اسلام هم د دغې مخالفت کوي.
دا قانون په لومړي ځل په 2011 کال کې په پخوانیو قبایلي سیمو کې عملي شوی وو او د روان کال د اگست پر 15 نیټه د خیبر پښتونخوا گورنر د یو آرډیننس له لارې ټولې صوبې ته وغځاوه.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو نن د ملګرو ملتونو لاړه په نړۍ کې د خبریالانو پر ضد جرم کونکو ته د معافی نه ورکولو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې د مطبوعاتو او د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې فریډم نتورک پر دې موقع په خپل تازه راپور کې ویلي چې په پاکستان کې په تیرو شپږو کلونو کې لږ تر لږه 3 خبریالان په خپل کار کې وژل شوي دي. په رپورټ کې راغلي چې په دوی کې 2 خبریالان یوازې په تیر یو کال کې وژل شوي دي. رپورټ ته هم ویلي چې د وژل شو خبریالانو په قاتلانو کې یو هم تر اوسه نه دی نیول شوی. زموږ همکار بوریوال کاکړ د فریډم نتورک له مشر اقبال خټک سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د خبریالانو د وژونکو نه نیول کېدو وجوهات څه کېدای شي.
یو خدا چې تحقیق د پولیس تحقیق کډر کمزور دی او هغه ثبوت مضبوط ثبوت پیش نه کړی شي چې کوم د مجرمانو د سزا سبب جوړ دی. دویم دا چې عدالتونو تیزه سره دغه کیسونه ختموي نه. سودا دوه غټ وجوهات دي چې پکې راغلي. بل دریم خبره پکې چې کوم وخت راغلي ده چې دغه درې دیش ژورنالیستانو چې وژل شوي دي یو کیس کې هم دغه د میډیا ادارې لاړخه د پولیس کې کیس نه درج شوی، بلکې د ژورنالیستانو فیملی دا کیس درج کړی دی. ورسره مخ ته نور مشکلات چې کوم وکړه هغه دا چې ډېر دغه ژورنالیستان چې د قربانان دي وسې نه رسي او چې کم چا خلکو په دې باندې شک دی چې دی وجري دي هغه ډیر مضبوط دی او هغه ډیر وسایل لري او ډیر تعلق ول خلک دي.
میډیا ادارې خو ډیر پیسې لري، ډیر وسایل لري، د ملک ته ټول شه وکیلان نیولای سي. هغه یې پاره تاسو وایي دا سمري بي غوري ده یا سمري کمزوري ده یا ویره ده څه وجه ده؟
همدغه خبره موږ د میډیا د ادارو سره هم روانه کړې ده او باید چې درې موږ ته وایو 3 P's. یو دا چې پریمشن، بل دا چې پریونشن، دریم دا چې پروسیکیوشن. نو دا دوه اولنی کم ګامونه پورته کول دي. دا خو بنیادی طور باندې د میډیا ادارې او بیا ژورنالیست په خپل باید چې پورته کړي. نو اول از مواری خود میډیا ادارې او د ژورنالیستان وخت خپل جوړیږي چې هغه د خپل سیفټی پروتوکول ولري او د هر چا ذمہواری او برابر چوی چې پسوک ژورنالیست کار کوي او سبا په سم مشکل پیښ شي نو دا غي حوالی سره به چې څه کارونه کول دي هغه کس به ذمہواری. لیکن بد ساتنه په پاکستان کې د شانتی میډیا پروتوکول نشته دي. لیکن موږ اوس کې د مدیرانو یا د ایډیټرانو چې کومه ټولنه ده هغه سره موږ یو اشتراک دغه په اشتراک سره موږ د میډیا د ایډیټرانو سره مالکانو سره چې دې ناستیو او یو میټینګ مو شوه دې دویم چې دې په دې روانه څو ورځې کې بیا به کیږي چې په کومه کې موږ به دې سره همدغه خبرې کوو چې بیا چې دې خپل میډیا پروتوکول ولري، سیفټی پروتوکول ولري چې په کوم مشکلاتو کې به ژورنالیست څنګه بنیادی ذمہواری دې چې پوره کوي او څنګه بنیادی ذمہواری د مالک لاړه یا د میډیا د ادارې لاړه باید چې پورته شي. او بیا اخره کې که چېرې خو دې نه کې څو ژورنالیست دې وژل کیږي یا پر گزار کیږي بیا چې دې د حکومت ذمہواری راځي چې هغه د قانون د لارې د خلکو مخنیوي کوي او خلکو ته چې دا سزا ورکوي. نو دا 3 P's
کچر پاکستان کې نه وي نو بیا به ډېره ګرانه شي چې ژورنالستان د محفوظ پاتې شي، او که سره ژورنالستان محفوظ نه پاتې کېږي نو بیا به ډېره ګرانه شي چې پاکستان کې آزاد ژورنالیزم وشي، او د خلکو بشري حق چې معلومات ترلاسه کول دي هغې ته به ډېر زیات نقصان ورسي، او دغه بشري حق به ډېر زیات کمزور شي.
اوریدونکو د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې د لنډ خبرونه د مجید بابر ناور.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل ګوند مشرانو غونډه را بللې چې په کې به د آزادۍ مارچ په حواله په ملکي سیاسي صورتحال خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په اسلام آباد کې د مولانا فضلالرحمن په مشرۍ د اپوزیشن ګوندونو آزادۍ مارچ ګډونوالو ته په خپله وینا کې مولانا فضلالرحمن عمران خان ته د مستقل کېدو لپاره د دوه ورځو مهلت ورکړی. تو جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د اسلام آباد پیچ نائن سیکټر کې د آزادۍ مارچ په نوم د احتجاج ګډونوالو ته په وینا کې مولانا فضلالرحمن په خپله وینا کې د پاکستان واکدارانو ته د دوه ورځو مهلت ورکړ چې له وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا واخلي. که نن په دغه غونډه کې دوه ورځې پس به راتلونکي تګلاره ټاکي. خو بلخوا وزیر اعظم عمران خان پرون ویلي چې دی به په هیڅ صورت د اپوزیشن پر خبره مستعفي نه شي، او که دوی هر څومره پرله ووهي نو حکومت نه شي بدلولی. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د تعلیم لپاره سلاحکار دی او لابنګش وایي چې په قبایلي دلو کې د ترهګرۍ له امله د ورانو شوو څه د پاسه اووه سوو سکولونو د بیا ودانۍ کار به د راتلونکي کال په جون میاشت کې مکمل شي. په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر دولتي اداره فریډم نیټورک وایي چې په تیرو شپږو کالو کې په پاکستان کې 3 خبریالان وژل شوي، خو تر دا مهال یو قاتل هم نه دی نیولی شوی. د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو ویلي چې عراقي حکومت باید د هغو لسګونو زره مظاهره چانو جایزې غوښتنې ومني چې لارو کوڅو ته راوتي دي. تر دا مهال دغو مظاهرو کې لږ تر لږه 255 کسان وژل شوي. د بشري حقونو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي چې روسي چارواکي په جبري توګه نارینه په دې مخه په روسي پوځ کې بدلي کوي چې په محدوده کرایمیا کې وجنګېږي. سازمان وایي دا کړنه د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده.
اوریدونکو اوس هم راز اونیس پروگرام سندرو جادوګرو ته د نن په پروگرام کې د استاد سراهنګ سندری او د هغه د ژوند او هنر حال اوري. د پروگرام جوړونکې زموږ همکار هارون باچا دی.
ستړي مشه ایز هارون بچا مریدونکو او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د افغانستان د نومیالي هنرمند استاد سراهنګ څو سندرې او دغه د ژوند او هنر په اړه لند معلومات ترکو. سراهنګ نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې پر کچ د موسیقۍ منل شوی استاد یادېږي. نوموړي د موسیقۍ زده کړې زیاتره په هند کې وکړې او خپلې دغه لاسته راوړنې د افغاني موسیقۍ د ودې او بډاینې لپاره وکارولې. یار دی خبر ننګرهار ولایت یو سندرغاړي او لیکوال فضل الرحمن وحدت چې د افغان هنرمندانو په اړه معلومات ټول کړي او غاړي چاپ کړي، د استاد سره هنګ د زوکړې د هغه د کورنۍ او د لومړی زده کړو په اړه داسې راته وویل.
د اصلي خپل محمد حسین سره هنګ دی او د پلار نوم یې غلام حسین دی. په 1902 هجري شمسي کې د خواجه خورډه کې کابل یا په خرابات کوڅه کې د ده تولد شوی دی. د ده پلارنۍ کورنۍ هم هنرمندانو، دی په اول سر کې د خپل پلار سره شاګرد شو، د دې سره چې مکتب یې هم لوستو. پلار چې د ده استعداد وکتو چې د ښه استعداد لري په موسیقۍ کې ډېر نوښت کولی شي، نو د هندوستان ته بوتو او د استاد عاشق علي خان سره شاګرد کړو چې هغه د پټیاله سب موسیقي بنیانګزار دی. پوره شپاره سکاله شاګردي وکړله او کله چې بیرته وطن ته راغی نو بیا د ادبیاتو په برخه کې د استاد محمد عبدالحمید اسیر سره د ادبیاتو په برخه کې شاګرد شو، تر څو د ابوالمعانی بیتل د شعرونو په تحلیل او دغه کې مهارت پیدا کړ.
بیدل بینال وغداری دوم گویی است، خاموشی از خاطر سیاد میبرد، از این حسد قفص روز دو نفسم دید آزادم، از این حسد قفص روز
فضل الرحمن وحدت چې د استاد سره هنګ د ژوند او هنر په اړه معلومات جمع کړي وایي، نو موري د افغانستان له ملي رادیو سره همکاري پیل کړه او اول ځل ورته په کابل کې د موسیقۍ په جوړې شوې یوې میلې کې د استاد لقب او جایزه ورکړل شو. د وحدت په خبره استاد سره هنګ په هند او همداراز د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د کلاسیکي موسیقۍ کنسرټونه ورکړي. د زیاتوي د هند د کلکتې او الاباد په هنتونونو استاد ته لقبونه او انعامونه ورکړي دي.
رادیو افغانستان سره همکاري درلودله، ترڅو په 1909 هجري کال کې یو فیسټیوال د پامیر په سینما کې، چې په دغه فیسټیوال کې استاد قاسم افغان او استاد بره غلام علي خان دوی هم موجود وو. د نورو استادانو سره په دې فیسټیوال کې استاد سراهنګ ته اولین د طلا مډال ورکړی شو.
بیا په همدې کال باندې د خاروالۍ لوخانه دته د استاد لقب هم ورکړ شو. د کوه موسیقي لقب د هندستان د چنديګر د پوهنتون اخیستی دی. د ماستر، ډاکټر او پروفیسور د موسیقي القاب د کلکتې د کلاکندرا د پوهنتون لاسته راوړي دي. او د سرتاج موسیقي لقب د هند الاباد په مرکزي پوهنتون کې ګټلی دی. همدارنګه د شیر موسیقي لقب هم د الاباد د مرکزي پوهنتون نه اخیستی دی. یو کتاب هم په موسیقي باندې لیکلی دی، د طرب موسیقي په نامه، چې د موسیقي اساسات په دې کې بیان کړی دی او د زده کړې لپاره شاګردانو ته آماده کړی دی.
جب نوجوانی کو دیکھا، جوانی نے جب نوجوانی کو دیکھا، جوانی نے ہنس کر جوانی لٹا دی. خزت کو یہ ضد تھی نہ لٹتی یہ دولت، خزت کو یہ ضد تھی نہ لٹتی یہ دولت، اسی ضد پہ ہم نے، اسی ضد پہ ہم نے جوانی لٹا دی.
مشال ریډیو سندره جادوګر خبرونه ته غوږی اوریدونکو، داونه پکې د هندي کلاسیک موسیقۍ د نومیالي افغان هنرمند استاد سرهنګ سندره او دغه د ژوند او هنر په اړه مختصر معلومات اوري. په پیښور کې موسیقار آصف حسین وایي استاد سرهنګ د سیمې د هنرمندانو لپاره د مکتب ځای لري. د دې په وینا استاد له هندي کلاسیکل موسیقۍ ویلو سره سره فارسي شعر ته هم د قدر وړ کار کړی دی.
سرهنګ استاد کم یو ہستی دا مونږ د پاره، لکه افغانستان کې دیو کلاسیکل سره سره غزل ته هم توجه ورکړی دا، هغه سره سره ٹھمری کافی او هندوستانی میوزک سره هم دیو ریلیټډ وو. دیو د عاشق علی خان صاحب یو غټ نوم دی، هغه په کلاسیکل کې دا خیال او راگ راگونو کې دا هغه ډېر نوم لري، نو دا هغه شاګرد هم پاتې شوی دی. دیو سمرا غټ کار کړی دی په افغانستان سیمه کې، نو تاسو کته شي چې سمرا نوم دی نو هماغه سم کار کړی. استاد سرهنګ چې کوم دی، لکه خپل ژبه تم یو ټایم ورک کړی دی، او لکه فارسی تم هغه یو ډیر زیات کار هم پکې کړی دی. او استاد نصرت فتح علی خان صاحب دیو چې کوم دی،
او بڑا غلام علی خان صاحب شو دیو صرف راگ لکا ٹھمری شو کافی شو خیال شو نو دیو غزل سرا وابستگی نہ دراغلے ان دے نصرت صاحب دے اگا غزلم ویلے دے سندرم ویلے دا او کلاسیکل سرا وابستگی دا نو دا ٹول سازان چکم دے زمون دا پارا یو مشلے را دے او مون پکار دے چے دیو پکار باندے فوکس کو
د ننګرهار فضل الرحمن وحدت چې لیکوال او سندرغاړی دی او د پیژندل شوو افغان هنرمندانو ژوندلیکونه یا بایوګرافیانې تیاری کړي دي وایي د افغانستان خلک د استاد سرهنګ پر هنر مین ول او هغه ته به محفلونه جوړول. د وحدت په وینا استاد له کابل رادیو څخه یو خبرونه هم کوله چې د هندي او افغاني موسیقۍ مینوالو ته به پکې درسونه ورکول.
استاد ډیر شایقین لرل او ډیر اوریدونکي لرل، همیشه به د خلکو په محفلونو کې برخه اخیستې ده، خو د ده د اشعارو انتخاب دومره قوي و دومره ښه و چې د عبدالمعالی بیدل ټول شعرونه به ده په خپلو سندرو کې کمپوز کول، په هغه باندې به یې کار کولو. ډیر مینه وال د ده و، ډیره مینه یې ورسره لرله. په همدې وخت کې ده په راډیو افغانستان کې هم یو پروګرام لاره چې کلاسیک موسیقي درس ورکوو، او دا راډیو افغانستان لخوا نه به د شپې لخوا نشریده. حتی محلی سندری هم د پټیر هغه ګلواله سویه باندې ویلې دي، او کلاسیک نیمه کلاسیک ټول د راډیو افغانستان په شیف کې د دا اثر شته دی.
رو کو سایی چشمم سرایت میونی هر دو دیده جای پایت ما جورم اشی شالی لاغی رورم اشی ما بودم از آن ترسم که غاب فیل پا بمانی نشینت خوابی نشگانم و پایت ما جورم اشی شالی لاغی رورم اشی
فضل الرحمن وحدت وای استاد سرهنگ د کابل په خرابات کوڅه کې ژوند کړو چې د هنر مینوال او شاګردان به لیدو ته هم هلته ورتلل. وحدت زیاتوي استاد سرهنگ د یو شمیر شاګردانو تر څنګ خپل یو ورور او همداراز یو خوری ته خپل هنر انتقال کړی او هغوی لګیا دي د استاد د کلاسیکي موسیقۍ سبک مخ ته وړي.
په کابل کې خرابات په خپل اکاډمي حیثیت لري، ټول هنرمندان دلته بودوباش لري او شاګردان راځي، د هر یو ځان ته ځایونه لري، کورسونه لري، په دې کې تدریس کیږي، په دې کې موسیقي درسونه ورکول کیږي. نو د هم شاګردان روزلي دي، یو خپل خورایو چې شریف غزان په نامه دی هغه د شاګرد الطاف حسین زوی، هغه هم د شاګرد همداسې ورور دی، هغه هم د شاګرد چې د ده په سب باندې اوس غزل وایي او کلاسیک موسیقی راګی. نور د شاګردان زیات شته دي چې د په غیاب کې د دنه زده کړه کړې ده. کله چې الطاف حسین کابل کې وي، اکثر وخت په خارج کې وي، بیا راځي کابل ته، بیا نو په یاد بوتو استاد باندې هنرمندان راټولوي او داغه یاد کوي، داغه په کلاسیک موسیقی، داغه په غزل باندې، داغه په نور د ژوند په دغه باندې، په زده کړو باندې چې د کړي دی او شاګردان روزلي دي، هغه کوم څه چې ده سره وو د دوی په یاد باندې غونډې کېږي او د ده یاد تازه کېږي.
فضل الرحمن وحدت وایي استاد سرهنگ د یو خواخوږي او ملنساره شخصیت مالک وو. هغه د زړه ناروغۍ له امله په کابل کې ومړل او جنازه یې په داسې حال کې چې حکومتي چارواکي او د هنر زرګونه مینوال یې اوچتولو ته ورغلي ول، هم په کابل کې خاورو ته وسپارل شو.
ډېر نیک برخورد انسان وو، همیشه خوله د خندا ډکه وه، د هیڅ چا سره د داسې برخورد نه دی کړی چې د چا زړه به د ده نازرده شوی. نو ډېر نیک برخورد یې لرو، حتی د هنرمندانو سره، د عامو خلکو سره، د نور ګاونډیانو سره، د رسنیو سره، د دې ټولو سره د ده ډېره نیک رویه او ډېر ښه د ښه خلقت انسان و. استاد ته قلبي تکلیف و، جسمانه لږ ذره د ښه و، نو د تکلیف قلبي پیدا شوی و. بیا په ابن سینا چاپخانه کې د بستر و چې د 1401 هجري کال د جوزا په 14مه نیټه او مالته په حق ورسېدو. بیا د هغې ځینه د ده جنازې راوړله خرابات ته، د دې لپاره چې ټول خراباتیان په ده باندې راټول شي. د ده کور خپله په مکریانو کې و. بیا وروسته د دې نه د ده جنازې ویوړه مکریانو ته. د کابل ډېر فرهنګیان، حتی دولتي مقامات، لوړ رتبه مقامات، ټول د ده په جنازه کې موجود و او ډېر په عظیم شان شکل باندې د ده جنازه بدرقه شوله او په شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل شوه.
Come back, come back, come back. Hey, I'm your man.